دونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجله لرو خو په پیل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسیدې باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده ویل شوی په دغه مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه د رادیوګرافي کیټونه د ایکس ری ماشینونه د اکسیجن وسایل او نور بیلابل طبي توکي شامل دي لبل خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې نیم میلیونه ماشومان او څبان دي 3 میلیونه شزيدي روغتيایي خدمات وړاندې کړي په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت نظام زینو په خوانیو پوزیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیشنه شي دوی چې وایش میرې سلګونو تر رسیدي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیواله ټولنه دوی ته شاعره ولیده د لیک په یو برخه کې راغلي نړیواله ټولنه ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې و خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان ترڅنګ ایران ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتون کې د ټاپی کې دوه خبر ورکړی شوې ده د پاکستان ځینو خبريالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتون کې د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځای تښتېدلی دی ویل شوی په سفارت کې د طالبانو کارکونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکرين د ریوړی کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ ملت به خوندې نه وي جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړی او اوکرين د ریوړی شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندې پاتې نشي ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان به د اوکرين چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي د اوکرين ولس مشر ولودیمیر زيلنسکي پرون سه شنبه د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي يرغل په وړاندې ودرېږي د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي دا لکه چې روسیې پر اوکرين يرغل کړی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د زيلنسکي لوبړنۍ وینا ده د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوه د زیاته کړه اوکرين هر هغه څه چې په واس پوره وکوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له يرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي د هیګ یاد جرمونو نړیوالې محکمې پرونسي شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوې او اوس د سایبری بریټ په شندولو کار کوي د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکرين کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي د سایبری پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د ته لورته پیښې سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلي و چې د یو روسی جاسوس مخاینې ولې چې ځانې برازیلې روزونکو شو دو او خوشتل چې محکمه ته نه نوځي زمو شخله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان شزون جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د شزو څنګهوي کڅ هم د ملګرو ملتو په اتاویایم عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده خو ګنې افغان شزي هلته حضور نه لري د اداري ویلې د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې لڅباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او حقوقي غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړهونو ځان وپوهوي د دې موضوع تفصیل واوري
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نورو هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ځین خزو او جنو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه پورس پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهلی خوېل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یو خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کامل نهلی ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېری ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاذ شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبله کې استاذ توپ نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري، دغه د خوښنې وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګ کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بيخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې شکولې نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخت خدای خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظ دوی حمایوي، او هغه د ګورو چې تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو درس مت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شاسو د حقونو افغان فعال نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان دوی افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو غړي پرون آزادی رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نورو ارزښتونو ټینګار وکاو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سیشنبه له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایی خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او جنو خپل محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون لکبل افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. شزی تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوه کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیدات دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرخص موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې چالات موګه ته لاودل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړي دي نو بیا موږ حالو دا په کوم ډول خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکي نو دا غره یې سي د لیو فعالیت هم پیل کړی دي نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټونو پوري او عام اپیل اعلی شپښانه وټانه دراتو ټونو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خاموواز موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز در پرا پریز مو شوی پونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایع خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادنو او صنایعو خونی جرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه دولتو کې په لوړ بې له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکې شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي د غي کورونو ته ورزي او بیا د هغوی اغه جناب کی راځي اغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې ده په انستګرام او نارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نور باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه د وګوري او لا پلان کې چې ده دوی اغه عکسونه غسل شوی دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي نو دا بیا د ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولې.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اعجاز احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې امغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي دا غي تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمند خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومک کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د نه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریب او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
څوک چې ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د ځایم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخوله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمه نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یم.
دا سچې رډي مچلې په پیل کې یو خبر لرو. د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېدی، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه له سیالي پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوق العاده جایزه شیبی گهیست ځانګړې شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري. دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوق العاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید ظاهرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کیږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګیږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشخص کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کیږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله نا کله عملا لیدلی شو، دا بیا بیله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي. د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي. خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری. شیلی بکړي بیداری، سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلسی هم همدې سیل ورسره یوړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی. په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پویو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړي. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکي ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوین هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پویو څلوریزه کې وایي د لویدیځ اروپا لري پرتې سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې زی شي. دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیس په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسې کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته دې خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بېخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي او ته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، د اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو اغه منفی اړخ ته څوک راشي، ډیر کله دوه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي او له پردي ژبې سره ډیر شاش نصیب دي، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څنګه
نو پاتې څوک چې ورته یا به په دوه ژبو باندې برلاسه ولري او هغه مشبورن کې اول شرط هم دا دی چې په دوه ژبو باندې برلاسه وکړي. دا د سیمه پاس کوچ دا خبره حاصله ده. کڅو په وجه باندې دا سنین د په ژباړه په پرېړې ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا د څه ژباړې کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچېرې د مسلکي حاضر په کې برلاسه هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یی بازار سره سم کې چې تشبړو وکي نو باندې د خبرې د لوی یو څه پراخ کاراکټر کولای شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځای ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوئ چې کچرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزند تاسو په فرانسه کې یو ځوان بیا له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی د سکارو کې چې فرزند دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر آثار به رامنست نشي.
دا د هنري اثرونو د دت مسله یوازې ژباړې پورې نه ده تړلي. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته دې خبره راشي. د هنري تخلیق په خولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده. داسې د
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که کور دننه یې په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهاده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په دبل څومره تاسو ده کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په څرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره د مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړې او څه د وطنوالو په درس خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
سیوره او سمو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو با یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوئی خدایا نوئی خدایا 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 لویا خدایا یو خوگبوتیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد له شعر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به سپوشمه نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هوري درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هور زیم خو په جنت کې بدی هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاری دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په خزنه کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیسته دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتیوالي منارونه دي چې دلته په غزنه کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیاد کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوی زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړای ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 400 دنوي کې د خپل نوم د تلفاتوالي په خاطر د غمنار دلته جوړ کړی دا د غمنار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی دا اته زولی لري او د غمناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني به حیرانیږي په هغه وخت کې څو ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی دا
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزي خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالا حصار خوا ته دغه منار هغه شالید شي ده
دغه دوه منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی وو دغه په وخت کې دا د غزنی د واکمنانو ورستۍ پاچا ده سیدی بیا ورسته لغوریانو سره ډغری والی دي او جنگونه کړی دي او د پاچی نو ورسته بیا سلطان علاوالدین غلې دا وګزنه کې هغه د اور داستان سي دا هغه مستسوي دا سلطان بهرام شاه په اړه به ول کېږي سي د یو فرهنګي سړی وو د دې په وخت کې ډیرو شاعرانو د دې په نامو باندې شعرونه لیکل او د تبه یې ډالې کول او د به ډیر جات خو کېدو یعنی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تګي وو د پاړه باندې دا هم ویل کېږي سي حکیم صنعي د دې په عصر کې ژوند کول او حکیم صنعي د دې په دربار کې ډیر عزت او عظمت خاوند وو او حدیقه صنایع او بارام شاهی کلیلو دامنه دا هم د تلیکل سوی دی او د تړالی سوی دی نو هغه هم په 1512 کې سی 1512 تاریخ هم دی بارام شاه دی پاشی دی فایل تاریخ
تاریخ ده هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار دی پته کې دوله لپاره دغه سیو منار جوړ کی تاریخونه وای سی د دومره تغي وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غټ لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاریدل دی هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل یعنی د ځان له غسر په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دی پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دی او هدف یې دا وو سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت سی دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د منار سی د روضې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ وو خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنې ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده او خو اوس یې یوازې که ډېر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بل منار هم 55 متره د بارمشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته خو د دغه منار هغه اساس یې ستا خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دله امپراتوري یا د دله ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغه سلسلې یا د دغه کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 100 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته
دغه دنځکی انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډیر عجب انتخاب کړی زما فکر باندې یوې خواته غرنه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تاوینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په وګړو کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول سیب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه له تاریخي پلوه ډیر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 20000 کسانو لمنځ پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کړې دي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا و چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو او دا چراغ باید شپې بلیدو که څنګه دا د منار داخلي جوړک وګوري د منار سر ته سړی ختای سي لار لري خيزي نو په مابین کې لار لري نو سړی په موزه په د شپې به چراغ کول ترڅو هغه کسان سي د غزنی په استقامت را روان دي لار تر ورک نه سي او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکی کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمه طبي جوړښت باید د سوي د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوي ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوه دین د سیمه تر راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم
وسوځول د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان
محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته ول چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه منارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یان تاسو په وخت 55 سی اچ پی ته یا څلوي شار سو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي داسې د سنگر کارم ورڅخه خصل سوی د کنده ورته خصل سوی
په دې اړه ما څه نه دیل دي چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خصل سوی یا باندې یا خصل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی
یان د سکار کې ورڅخه خصل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د شکر راتلې یا څنګه واو دی لیدې دا کار ورڅخه خصل سوی
دا سیمه خو دې لاغه د کاروانونو لار و لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی رخم ولار هم دا و او دا سی ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر ل جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و او د نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا و سی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه په دامن سکي لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې اړیکی ل سر سرات من تحکیم وي خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارامشا او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته ور ور لکروانو سره تللی دی دوه ځلې سلطان مسعود تللی دی دوه ځلې سلطان بهرام تللی دی نو ممکن د خپل لخر او ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درو ډیر لوړ شی بو کوسی هغه شان پات دي کنه دی پاته
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې شوې تاریخي ارزښت وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجنیري نه سره ډیر څه کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% د هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجنیري له سیستم سي څوک ویني حیرانی کیورته
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا منار نو دغه داشان دا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځین نورو ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولای دی د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیداغ منارې تقریبا دا اوس ستاسو خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دی سیدې په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی سیداغ انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوه هم شاوخوا یې هغه سنکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخی حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخی عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دی غوښتل منځورو کې د لیتلات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پرګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والا کان راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسرابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سر او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرونه خلک راوړي هم کې تا خپلو به ته د خرڅو یو 5 روپې غرمي کوم تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 5 روپې نه پخدا خیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازې د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو دا دغه سينورو زین نم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توخپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي واده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړې او زیاتی یان جنو ته ویل شوی او یا هم جنو ویل دی
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي دا مغه سیم خلک غرونو ته زی ګورګوري راڅنډي به راوړي بازار کې خرڅي په رړو باندې انبار فتی او خلک ورزی او ګورګوري اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله مده هغه څوک شي دا ګورګوري خوري دا تورواله دا سره د شوندو تورواله دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي چپې ویل شوی دي او زیاتره د جنو لخوانه ویل شوی دي ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال را لې ګا رنزور یم
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګور ونی او بوټي هم وهل شوی خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو چېړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې د ګورګوري وجود لري د چړای وانت یو کلک بوټه لري ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل اله نو دا هم یو میوه ده او د علاقې خپل او یو نوم ده دا چې بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي په تد او بو هم ضرورت نشته او میوه هم ده نو د ټولو لسنم دا غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دا ګورګوري وجود لري دغه بوټو خصمانه وو کې ساتنه وو کې د وهلونه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکي او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې با جوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمنځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول ستا خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا پداسې حال کې د شه د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو و دونو او د خوشاله یو په جنو نورو پروګرامونو کې زیاتې مېلې ډولونه وطنونه ریواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دوه سره اوس پر دغه خوشاله یو بندیز لګیدلې دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشاله وساتي ځکه په اوسنی وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیرای څه له لاسه ورکړي همدارنګ په کوژدو و دونو او نورو د خوشحالیو په موکو خپل دودونه ژوندۍ وساتي احسان الله احسان چې د ډیرای دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګیدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنی میله بیبي نیولې او ساعت و ساعت تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زړه درا ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے،
ਸਾਡਾ
Shut up, come on, let's